پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
په کابل کې د غرمې 12 بجې سوې. السلام علیکم، پی یو استودیو ته شرق لست. د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاو تر اختر وروسته د سولې خبرو پر دوام موافقه کړې. د ملي مصالحې عالی شوراوي
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده.
له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د روزګاني ځوانانو اندېښنه
چیرې امریکایان وزي؟ په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو، هغه کور په کور، کلی په کلی جګړې ته ورګرځو.
له همدې روزګان څخه به د اختریزو میلو په اړه هم واوري.
په جګړه ځپلې روزګان کې اختریزې میلې او درې ورځنۍ ډزبه.
په غزه کې اسرائیلي پوځ خپلو بریدونو ته نن زور ورکړی، او په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان اونیز پروګرام اورېدو ته بلنه درکوم. خبرونه ز فریبا ظاهر درته وړاندې کوم. په تخنیکی چارو کې میرحمت صفایر سره د مخ تر دی چې مطالبه ته ورسو، د اختر مبارکي درته وړاندې کوم، او له احمد تکل خبر د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وورو.
السلام علیکم او اختر مو مبارک. د همدې خبرونو سرټکی، د حکومت او طالبانو ترمنځ د ریو رزنای اوربند نن پای ته رسیدي. د هلمند ولایت په نهر سراج کې یو مکتب سوځول شوی، او اسرائیل نن د غزه پر ترنګ هوایی حمله ته زور ورکړ. بشپړ خبرونه. په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنۍ اوربند نن پای ته رسیږي. نن شنبه د کوچني اختر درېمه په افغانستان کې د طالبانو او حکومت ترمنځ د اوربند درېمه ورځ ده. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته ویل چې اوربند د درې ورځو په مخه و، او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. د دې اوربند په لومړیو دوو ورځو کې دولت او طالبانو یو بل له اوربند څخه د سرغړونو په څو مواردو تورن کړل. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو له پرونی کتنې وروسته د افغانستان د ملي مصالحې عالی شورا وایي افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته پوره چمتووالی لري. د دې شورا ویان فریدون خوځون نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو له لارې حل کېدونکی دی، نه د جګړې له لارې.
د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دی چې دا مذاکرات پر مخ یوسي، او موږ په دې عقیده یو چې جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکراتو کې شي.
د افغانستان دولت او طالبانو چې مرکچی پلاوی په قطر کې په بین الافغاني خبرو کې برخه لري پرون اعلان وکړ چې دواړو خواوو له څه ځنډ وروسته کتلې دي. دوی ټینګار کړی چې دا ناسبه له اختر وروسته هم دوام وکړي. د هلمند ولایت په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قومندانۍ ویان زمان همدرد په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې خوانځای تیره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. ښاغلی همدرد وایي چې وسلوالو د ښوونځي ودانۍ او کتابونو ته اور اچولی. په هغو تصویرونو کې چې له دې بیان سره یو ځای استول شوي ښکاري چې د درسي کتابونو تر څنګ د قرآن کریم نسخې هم سوځېدلي. د افغانستان په ناامنه سیمو په تیره په جنوبي ولایتونو کې مخکې له دې هم ښوونځي سوځول شوي، خو مسؤلیت یې تر ډېره چا نه دی منلی. لازادۍ راډیو خبرونه اورئ. اسرائیل نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. اسرائیلي الوتکو نن سهار بیا پر غزې بمبارۍ وکړې، او د حماس ډلې وسلوالو په ځواب کې د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل. فلسطیني روغتیا پالان وایي په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو پرون ماښام په یوه ویډیویي پیغام کې د حماس او نورو فلسطینی ډلو پر ضد د حملو د دوام ګواښ وکړ.
ما ویلي چې موږ د حماس او نورو ترورستي ډلو پر ضد حملې ډېرې سختې کړې، او موږ به دې کار ته دوام ورکړو. حماس فکر کاوه چې پټېدای شي، خو دا ډله هلته ځان نش پټولی.
فلسطینیان وایي چې په لویدیځه غاړه کې له اسرائیلي ځواکونو سره د مظاهرتیانو د اخوډپ پر مهال 11 کسان وژل شوي، او 50 نور په اصلي او ربړي مرمۍ او ټاپيان شوې دي. د فلسطین روغتیاي چارواکو په وینا په غزا کې له دوشنبه راهیسې د ښځو او ماشومانو په ګډون لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. د اسرایلو لور ته د 8 تنو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی. لپنځوسو د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. دا د هغو نړیوالو هڅو یوه برخه ده چې د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او د نیوزیلند صدراعظم جسندا آردرن په خپلو هیوادونو کې له خونړیو بریدونو وروسته چې پر ټولنیزو رسنیو خپره شول پیل کړي. په نیوزیلند کې دوه کاله مخکې یو سپین پوستی توکمپالی یو 50 مسلمانان په جماعتونو کې وژل او دا برید د فیسبوک له لارې په ژوندۍ بڼه خپور کړ. او په فرانسه کې یو استاد ساموئل پاتی په اکتوبر میاشت کې یو مسلمان افراطي وروسته له هغه وژه چې د ښوونکي د زده کړې پر مهال د اسلام د پیغمبر تصویر ښکاره کړ او دا بهیر آنلاین خپور شوی و. د دې ښوونکي قاتل بیا وروسته په انټرنیټ کې پر خپل برید ویاړ وکړ. د نننۍ غونډې په پیل کې ولسمشر ماکرون وویل چې پر ښوونکي ساموئل پاتی به دا برید هیڅکله هیر نه شي. هغه زیاته کړه چې ترهګر له انټرنیټ څخه د پروپاګند په مقصد کار اخلي چې د ده په وینا ډیموکراتیک ځواکونه او د بیان د ازادۍ مدافعان باید دې ستونزې ته سمه حل لاره پیدا کړي. او د چین فضایی بیړۍ نن په بریالیتوب د مریخ پر غولی خپل روبات ښکته کړ. دا د چین او د دې هیواد د فضایی پروګرام لپاره یوه تاریخي لاسته راوړنه ده. د چین CCTV تلویزیون د مریخ پر غولی د دې روبات د کېناستو راپور ورکړ. د چین د رسمي خبري اژانس سنهوا د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم دا فضایی بیړۍ مریخ ته ورسېده او دا لومړی ځل دی چې د چین یو روبات د سیارې ته ورښکته کیږي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل. تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا لوستلی سي په تمه د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور ورزو د خبرونه لمړني مطلب ته د ملي مصالحي علي شورا وای چې په افغانستان کې روان حالت د خبرو لاله حل کیدون کې دین نه د جګړې لاله لري. د دې شورا وایان فریدون خوځون نن ازادي رادیو ته ویل چې ل اختر ورسته د سول خبرو بیا پایل ته د افغان حکومت مرکزی پلاوي پوره چمتواله لري. دا په داسې حال کې چې تیر ورځ د طالبانو سیاسي دفتر اعلان وکړ چې د سول مرکزی پلاوي څرګند ورسته سره کتل دي او ټینګار سوی چې دغه ناسبه لاختر ورسته هم دوام کوي. نور حال زما همکارا کوي چې هم د وسره سره د ټلیفون پر کار شدی. بلې مهرباني وکړئ.
د افغانستان د مصالحي عالی شورا په دوه کې د سولې مرکزی پلاو ترمنځ خبرو بیا پیل کوي. د هواد روانه کښاله د خبرو لاره حل کیږي چې د نه د جګړې لاره د دې شورا وایم فریدین خوځین نن آزادۍ لري وویل افغان مرکزی پلاوی د خبرو لپاره پوره چمتواله لري. هغه وایي
افغانستان د کښلې د حل لپاره وزنی حل لار د خبرو اترو دوام او د هدفمند او سازنده مذاکرات پر مخ بيول دي. د افغانستان اسلامي جمهوریت کاملا چمتو دي چې دا مذاکرات پر مخ لیسي او موږ په دې عقیده یو چې ان جګړه د حل لار نه ده، تمرکز باید په مذاکرات وي. شي
دا په داس حال کې چې په دوه کې تیر ورځ د حکومت او طالبانو مرکزیانو له کانګرس ته رسمي خبرې کړې دي. د طالبانو د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم وایي دواړو لوري ژمنه کړې چې د اختر وروسته به خبرې ګړندي کوي. د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت هم د دې خبرې د پیل تر څنګ وایي له اختر وروسته د دواړو خواوو ترمنځ ټینګار تر دې دی چې افغان وژنه باید ودرول شي. د دې وزارت وایان د ناجي الوري نن ازادي راډیو ته وویل
پرون د دواړو مذاکراتي پلاو ځینې غړي په دوه کې ناسته درلوده. دا ناسته چې د وی مدیر او روسه وشوي په هغه کې د روان وضعیت پر سر او همداراز د مذاکراتو د چټکتیا په خاطر خبرې وشوي او د کوشنی اختر نه وروسته د مذاکراتو پر بیا پیلیدو ټینګار وشو. د جګړې وزنۍ د حل لار د خبرو اترو لار ده او د افغانستان اسلامي جمهوریت پلاوي په پوره باور او اراده سره دغه خبرو د بیا پیلیدو پر سر ټینګار کوي ترڅو هر څه ژر یوې نتیجې ته ورسیږو او دا جګړه او انسان وژنه په افغانستان کې ختم شي.
د سولې په اړه قانوني خبرې داسې محل دې ته پیل شي چې افغانستان کې د طالبانو او افغان ځواکونو د ورګنو اوربان نن شپه دولس بجې پای ته رسیدي. بلا افغان چارواکو او عامو کسانو دغه اوربند دوام غوښتنه کړې خو طالبان وایي د اردن دوام ته هیڅ ډول خوب نه لري. د دې ډلې ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي چې دوامدار اردن هغه مهال امکان لري چې په خبرو سیاسي بحثونو کې پرمختګ او خوږ رامنځته شي. دا په داسې حال کې چې افغانستان کې له اردن سره سره د اختر په لومړۍ او دوم ورځ په کابل، غزني، کندهار او کندز کې چاودنې لږ تر لږه 23 تنه ووژل او شاوخوا همدومره نورې ټپیان کړل. تر ټولو خونړۍ پېښه د کابل د شکردرې ولسوالۍ په یوه جومات کې د جمعې د لمانځه پر مهال پرونی چاودنه وه چې پراخ غبرګونونه یې وپارول. افغان چارواکو، سیاستوالو، طالبانو دغه پېښه چې یو مشهور ځایي ملا امام مفتي مومان په ګډون یې 12 تنه ووژل او 100 نورې ټپیان کړل په کلکو ټکو وغندله.
مننه کوم زما همکار و چې د اختر وروسته د افغانستان دولت او طالبانو د ملکچی پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په اړه راپور وکړ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو غرمنی خبری خبرونه وري. ورزو روزګان ته چیرې چې ځوانان د بهرنۍ ځواکونو وټلو خپل راتلونکي ته اندیشمن کړی دي. په دې ولایت کې یو شمېر ځوانان له امریکا او نورو بهرنۍ ځواکونو څخه غوړي چې باید له افغانستان څخه مسؤلانه ووزي. دوی وایي ویر لري چې افغانستان یو ځل بیا د بهرنۍ ځواکونو تر ټولو وروسته په کورنیو جګړو کې شکل نسی. په دې اړه تفصیل زموږ همکار پر راپور کې.
له افغانستان د پاتې ځواکونو د وټولو د لړۍ لپاره یدو سره د تاریخوالي او جګړو ډېرېدو د افغانستان په سویلي ولایت کې ځوانان اندیشمن کړي دي. دی وای د اقتصادي او امنیتي ستونزو سربېره په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو په تعلیمي، کلتوري، ورزشي او نورو برخو کې پرمختګونه کړي او کچيري د بهرنۍ ځواکونو له وټولو وروسته په هیواد کې سولې ټینګ نسی د هر سبې للاسه ووزي. عبدالواحد عالمی چې د ورزګان ولایت د لوړو زده کړو په موسسه کې د تعلیم او تربیه د پونځي د ورستي کال ماسیل دی وای لکه چې بهرنیانو له افغانستان څخه د خپل سرتیرو د وټولو اعلان کړي او ورسره سم په یو شمیر ولایتونو کې جګړو زور اخیستی نو مایوسه سوې دي. دی وای ویر لري چې افغانستان به د بهرنۍ ځواکونو تر وټولو وروسته په کورنۍ جګړو کې ونښلي او د پونتون څخه به فارغ نه شي.
مش دومره اندیشمن چې آیا مش به د پونتون اسناد واخ کبه نه واخ پونتون ته ورزو خو رقم متعلق شي مش کولې هغه رقم زده کړی چې مش کولې پونتون ته میامه د غانی ولې اوس په اندازه باندې مثلا مش پونتون ته مده غنی سونه امکانات دغه تیر سیمستر کې چې زما صدیمی ډیر ښه تاسو د پخوا په پرتله باندې هغه په دې خاطر باندې دغه جنگونه او مثلا دغه مشکلات او دغه شرایط په کتو زمش زړه نه غوښته چې مثلا مش زده کړی وکړو.
د امریکا متحده ایالاتونو او د ناتو متحدانو د مې پر لومړی نیټه رسمن له افغانستان څخه د خپل پاتیو پوځیانو د ایستلو بهیر پیل کړی. د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې لمخي د روان میلادي کال د سپتمبر 23 به ټول امریکایي پوځیان له افغانستان څخه ووزي. خدای وازی د پونتون ماسلین نه دي چاندېشمندي بلکې د دې ولایت یو شمیر نور ځوانان هم وارتاندېشنې لري. حکمت الله حکیمی د ورزګان ولایت یو بل وسیدون کی دی. د ازادي راډیو تویل چې د لیسانس تر کچې په ډیر ستونزمن حالات کې زده کړی وکړي او هیله دا و چې د افغانستان لپاره خدمت وکړي خو ای کله چې د اوسنۍ جګړو ته ګوري نو نه هیله کیږي. د لنډیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان څخه د سرتیرو د ایستلو په صورت کې د شکیل غاړو ترمنځ د سولې هڅه وکړي.
چیرې امریکایان وځي په دغه وخت کې ماته دا ویره پیدا کیږي چې موږ به بیا تیر ته ورګرځو هغه کور په کور کلی په کلی جګړې ته ورګرځو چې طالبان امریکایان باید په دغه سیالات کې ونه وځي. کوزي دی باید په داسې ډول وځي چې مسولانه وځي د ټول هغه د سولې کوم هوکړه چې کړې ده یا مثلا کوم سپکار دي د سولې لپاره هغه تر سره کې افغان دولت او وسلوال طالبان سره کښېنی همغږي کې او دی بیا ورسته وځي.
پاورزګان کې د غزوانان پر داسې محل د خپل راتلونکي په اړه اندیشمن دي چې پاورستیو کې د افغانستان په ځینو سیمو کې په نامسوله وسلوالو د وسلو د ویش او ځینو خپل سرو کمانډانانو د راپورته کېدو راپورونه خبره سوي دي. خو د ورزګان ولایت یو بل وسیدونکو یو ځوان نصر احمد بیا د بهرنیانو په وټلو اندیشمن نه دي خو اندیشنې د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ د شتو اختلافاتو له کبله دي چې د پوینا په یو خپل نه دي. هغه وای افغانستان ته سول راوستل د افغانانو کار دي.
یوازنی شی چې زما په نظر په افغانستان کې باید جدي توجه ورته وسی هغه هغه د افغانستان مشران دي چې اوس فعلاً پر غټو چوکیو باندې دي او هغه عذاب چې پر چوکیو باندې نه دي هغه باید په ګډه سره کښینی هغه طرفونه چې اوس په جنگ کې دخیل دي لکه طالبان هغه باید پر یو میز کښینی او د صلح ژغ پورته کې
پټول کې د غځوانانو د جګړې لشکلو خو څخه غښتنه کوي چې ل شخصي ګټو دي تیرسي ملي او د خلکو ګټې دي په پام کې ونسي او په یو داسې سولې سره سلاسي چې په تیرو شلو کلونو کې د افغان ځوانانو پرمختګونه وساتل سي او ستونزې هوارې سي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
دوستانو د افغانستان په اړه نور مطالب هم لرو خو تر هغه د مخه به یو نړیواله موضوع راوخلو. اسرائیل نن پر غزې بریدونه داسې مهال شدید کړي چې د لبنان بندر په اوږدو لویدیځ غاړه کې تاوتریخوالی زیات سوی دی. له دې سره په اسرائیلو کې د ننه د عربو او یهودانو ترمنځ کورنۍ نارامي هم ډېره سوې ده. بل لور ته حماس سخت دریځ ډلې د اسرائیل بریدونو ته په توغندیو ځواب ورکړی. تفصیل په دې راپور کې.
د اسرائیل او حماس وسلوالې ډلې ترمنځ بېګا د جګړې پنځمه شپه وه. د فلسطین روغتیایي چارواکو ویلي د شپې پر مهال د غزې په شمال کې د هوایی بریدونو لکبله لک تر لګه 12 وژل شوی. پرون هم فلسطینی چارواکو ویل چې په لویدیځ غاړه کې د اسرائیلي پولیسو او فلسطینی مظاهره کوونکو ترمنځ خوډاب کې 11 وژل شوی او 50 نور په ربړي او اورغورځونکو ګولیو ټپیان شوی دي. د شپې په اوګدو کې د اسرائیل په دوه لویو جنوبي ښارونو کې د خطر زنګونه وهل کېدل او د حماس لخوا د توغندیو د وشتلو خبرداري ورکاوه. د میل لسمې راهیسې تر اوسه په غزه کې 122 وژل شوي چې 22 ماشومان او 120 میرمنې پکې دي. فلسطیني رسنیو ویلي دغو جګړو کې 950 ټپیان شوي هم دي. د اسرائیل لور ته یوازې د 8 کسانو د وژل کېدو راپورونه خپاره شوي. پرون د اسرائیل په پراخو هوایی بریدونو کې هغه تونل ویجاړ شوی چې د اسرائیلي چارواکو په خبره حماس ډلې پکې تګ راتګ درلود او توغندي یې لیږدول. د اسرائیل په شمالي پوله کې سرتیری هغه مهال ډزو ته اړ شول چې د لبناني او فلسطینی مظاهره کوونکو یوې ډلې د سرحد کټاره ماته کړه او د لنډې مودې لپاره د اسرائیل خاورې ته ننوتل. ایران پلاوه حزب الله ډلې ویلي د دوی یو غړي په روغتون کې سا ورکړې ده. د اسرائیلي ځواکونو د دغو ډزو له کبله یو ټپشوي لبناني هم وروسته سا ورکړې. د ګاونډۍ سوریې لخوا هم د اسرائیلو پر لوري درې توغندي وشتل شوي خو دا بیرته د سوریې په خاوره او یا هم شاړو ځمکو کې لګېدلې دي. سملاسي نه ده تایید شوی چې دا توغندي چا توغولي. په ختیځ بیت المقدس کې د شخړې د اقصا جماعت پر سر او دغلته په احتمالي ډول د فلسطینیانو د تخلیه پر سر پیل شوی دی. د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د آرامۍ او سولې نړیوالې هڅې تر اوسه په ظاهره بریالۍ نه بریښي. د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تل ابیب ته رسیدلی چې له اسرائیلي او فلسطینی چارواکو سره وګوري. واشنگټن او د نړۍ یو شمېر نور هیوادونه هڅه کوي د دوه هیوادونو ترمنځ دا جګړه چې له 2014 کال راهیسې تر ټولو سخته بلل شوې ودروي.
خبری سات ل ازادي رادیو. ازادي رادیو غرمنی خبری خبرونه اوري. ورزو نورستان ته. په نورستان کې د ځنګله پر سر د دوه قومونو ترمنځ په جګړه کې دواړو خواوو پر یو بل د درنو وسلو ډز کړي او پکښې تر لسو زیات کسانو ته مرګ ژوبله وشته ده. د سیمه اوسیدونکو وایي چې د شام درې دوه کلیو ترمنځ د چهارشنبه پر ورځ د یو بل پر خلاف جګړه پیل کړې ده. تفصیل په دې راپور کې.
د نورستان نورګرام ولسوالۍ شام درې چې پکې د جنغوزو پریمانه ځنګلونه موجود دي. تیره چهارشنبه د ځنګل پر سر د دوو قومونو ترمنځ شخړه په جګړه اوختې او پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوختې ده. د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي صاحب داد همدرد ازادي راډیو ته وویل
د نورګرام ولسوالۍ د شام درې د چایل او بغترنګ په نام باندې د دوو کلو ولسونو ترمنځ نو په نوښتم د رمضان دواړو خواوو جګړه وکړه. میزایل هوانونه پکې کارېدلې دي. ډېر کورونه پکې له منځه تللي دي. دوه کسه په دې پیښه کې مړ شوي دي. یو ماشوم پنځه خزی په ټپیان شوې دي. خو دې موضوع لپاره اساسي حل لار پکار ده، دولت تر څنګه طالبان چې په ساحه کې واکمن دي دلته باید لاس پکار شي، دې موضوع لپاره حل لار پیدا کړي.
د نورګرام ځایي چارواکي هم مني چې جګړه لا اوس هم دوام لري، خو شاوخوا ته سو قومي مشران له بیلابیلو سیمو ورلیګلي او جګړه راکمه شوې ده. د نورګرام ولسوال مولوی نعت الرحمن ازادي راډیو ته وویل
پرون تقریبا موږ شپږ طبقه د قشګر درې نم داخل ته ولېږه او دوه سوه کسان د ودو درې نه داخل ته ولېږل. اوس انشاءالله جنگ لږونه کنټرول دی، دوه کسان مړه دي، یو دیو جانیم نه بل دی بل جانیم نه. زخمیانو د جملې څخه د څلور ماشومان د یو طرف نه دي، درې ماشومان د بل طرف نه دي، او پنځه زنانه د یو طرف نه دي. دقیق ارقام لا ترلاسه شوی نه دی.
د نورګرام شام دره کې په داسې حال کې د ځنګل پر سر د دوو کلیو ترمنځ جګړه پیخیږي چې د نورستان په کامدیش کې هم د کوشتوز او کامدیشیانو ترمنځ تیرو پنځه ویشتو کلونو ستونزه موجوده ده. په یاد سیمه کې د ځمکې پر سر د کوشتوزو او کامدیشیانو ترمنځ څو ځله جګړې هم شوې دي چې پکې په لسګونو کسان وژل شوي او په لسګونو نور ټپین شوي دي، او زیاتو کوشتوزیانو خپل کور او کلی هم پریښی دی. خو تر اوسه حکومت داسې کوم کار نه دی کړی چې ورسره د کوشتوز او کامدیش او همدارنګه د شام درې د خلکو ترمنځ ستونزې هوارې شي.
اوله نورستان څخه به ورسو کندوز ولایت. کندوز هم د افغانستان له ولایتونو څخه دی چې په شمال کې له کلونو راځي د درنو جګړو شاهد دی. په شمال کې کندوز یوازینی ښار دی چې تر اوسه دوه ځله طالبان ورننوتی دي، او د دې ولایت مرکز ته په نږدې سیمو کې لا هم د حکومت مخالف وسلوال سته چې وخت په وخت دواړو لورو ترمنځ جګړې وي. د دې جګړو له کبله تر بل هر وخت په دې ولایت کې د یتیمانو شمیر ډیر سوی دی. د ازادي راډیو خبریال په دې اړه یو تفصیلي راپور جو کړی دی، او د کندوز شار یو روزنتون ته ورخلې دی د دبي وورو.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر پونم یو خونځي کې یو سلو څلوېښت تنه یتیم ماشومان چې عمرونه له درې کلونو نیولې تر څوارلس کلونو پورې دي په زده کړو بوخت دي. دا د هغو کندوزي ماشومانو یوه وړه برخه ده چې په وروستیو دوو لسیزو جګړو کې پلرونه او میندې له لاسه ورکړي دي. دولس کلن شفیع الله چې له درې کلو راهیسې د زمیر مادر په نوم ښوونځي کې زده کړې کوي وایي یوازینۍ هیله یې دا ده چې نوره روانه جګړه پای ته ورسیږي او خلک امن کې واوسیږي.
زما پلار په جنگ کې شهید شوی ده. زه وایم چې نور باید جنگ نه وي، باید موږ درس وایستو. نه ذاتي جنگ موږ نه غواړو، نه د چا اینې توی سي او نه د چا اوښکې توی سي. که موږ پلار وایو موږ محبت راکوو، موږ به هر چیرې چکر به ولو، موږ نور نه غواړو چې په دې وطن کې جنگي.
دا ماشومان وایي روانه جګړه هر ورځ د دې هیواد نور وګړي اخلي، نور پلرونه وژني او نور ماشومان یتیمان کوي. د یتیمانو د دې روزنیز مرکز لس کلونه زده کوونکی سارا وایي
نوم سارا د مکتب زبیر ماده ته داس وایي موږ سوله غواړو، موږ قسم نور روانان یتیمان نسی، موږ طالبان نه سوله غواړو، موږ امنیت غواړو، طالبانو عسکرانه موږ سوله غواړو.
څوار لس کلن قدرت الله وایي نه غواړي نور ماشومان د دوی په برخلیک اخته او بې پلرو نشي. هغه چې سترګو کې وښکې ګرځېدلې وی ویل جګړو ځورولی او د پلار له مینې بې برخه کړی دی.
منګا نه غواړو چې نور جنگ وي او جګړې وي، باید منګا طالبانو اغنه د خواهش غواړو چې صلح وکړي. اول ته ډیر خلک یتیمان دم دي، تر څو نور کسان هم یتیمان نسی، منګا صلح غواړو.
دیو شمیر دی ماشومان څخه مې د دوی د اختر په اړه وپوښتل، خو ډیری یې داسې نه ښکاره کېدل چې د اختر را رسیدو ته یې ورځې شمارلې وي. له دوی ډیری یې د روانې جګړې پر هغو اغیزو غږېدل چې د دوی اخترونه یې بې خونده کړي دي. دیارلس کلن هدایت الله په دې اړه وویل
موږ دا جان ستړي سوي یاستو، بس صلح ته یاست، طالبانو دولت بس صلح وکړي. بېخي ټول ماشومانو په پلارنه لاس ورکړي دي. جنګ کې ټول هر څوک مړه کېږي، هر څوک خپل پلارونه له لاسه ورکوي. جنګ یو ډېر بد شی ده، انسان خپل پلار او مور له لاسه ورکوي. جنګ داسې شی ده.
په کندوز ولایت کې د زمیر مادر ښوونځی له اتو کلو راهیسې فعالیت کوي. اوس مهال په دې ښوونځي کې د هلکانو او نجونو په ګډون یو سلو څلوېښت تنه یتیمان روزل کېږي. د دې ښوونځي مسؤل ذبیح الله مجدي ازادۍ راډیو ته وویل دلته د هرې ورځې په تیریدو د یتیمو ماشومانو شمیر زیاتیږي او دوی ته اوس ممکنه نه ده چې ټول بې پلاره شوو ماشومانو ته روزنه، مرسته او ملاتړ برابر کړي. ښاغلی مجدي وویل چې د دې ښوونځي مالي لګښت یو شمیر سوداګر او زړه سوانده ځوانان ورکوي.
مننه د زمیر مادر په پرورشګاه کې یو سل سلویخ انجونې او ماشومان د تعلیم او تربیه زده کوي. دغه پرورشګاه اته کله کېږي چې کندز کې فعالیت کوي. دغه ماشومان چې دلته درس وایي اکثرا د دوی اکثرا پلارونه په جنگونو کې وژل شوي دي او بی سرپرست دي.
په کندز کې اوس مهال د زمیر مادر د ښوونځي تر څنګ په یو دولتي وړکتون کې هم څه باندې وصل لس تنه یتیمان اوسیږي. دا هغه شمیر یتیمان دي چې په دې دوه ادارو کې ثبت او راجستر دي.
او له کندز څخه به ورسو روزګان ته. د جګړه ځپلې روزګان په مرکز ترینکوټ کې خلکو د اختر د درې ورځنۍ اوربند څخه په استفادې اخترېزې میلې راایستلې دي. دغه میلو ته زموږ همکار ورغلی او دغه راپور یې جوړ کړی.
په جګړه ځپلې وروزګان کې اخترېزي میلې او درې ورځنۍ ډز باندې د پترینکوټ ښار کې اخترېزي میلې دي چې دغه جګړه ځپلې ښار بڼه ورته بدله کړې ده. دغه ښار کې چې مخکې به یوازې د ګوتو په شمیر کسان و، خو اوس یې ټول واټونه د خلکو ډاک دي. دغه ښار هره برخه ځان ته رنګونه او خوندونه لري. دا د ترینکوټ ښار د غازی امان الله خان په نوم واټ دی چې یو شمیر ځوانان دریا ژغوي او سلګونه نورې ننداره کوي او چکچکی ورسره کوي. دا د ترینکوټ ښار منار څلور لارې دی چې سلګونه ځوانان په هګیو جنګولو بوخت دي. دا د ترینکوټ ښار د میرویس نیکه په نوم جاده ده چې ځوانانو په کښې کې ملي اتڼ اچولی او سلګونه ځوانان یې د نندارې تر څنګ ورسره دریا او چکچکې وهي. دا بې په ترینکوټ ښار کې د غازی امان الله خان په نوم د ځوانانو پارک دی چې محلي سندرغاړو په کښې کې کنسرتونه جوړ کړي او دلته هم سلګونه کسان د دغه کنسرتونو ننداره کوي. په دې ښار کې د میلو نور رنګونه هم سته، لکه غیژنیول، د بایسکل او موټر سایکل، د ځغاستې سیالي او د غراز دوره کول. دې ښار ته چې په زرګونه کسان راغلي، د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره هم هیڅ ډول تدابیر نسته. خو د دغه ولایت اوسیدونکي چې جګړو او شش کال وچکالۍ او دغه راز اقتصادي ستونزو هم زیات ځپلی دي او دغه اوربند ته هم زیات خوشحاله دي، د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. درو دیرش کلن لالی چې د جګړې پر مهال دواړې پښې له لاسه ورکړي او ترینکوټ ښار ته په ویلچر کې د میلې کولو لپاره راغلی او اوس په هګیو جنګولو بوخت دی، ازادي راډیو ته داسې وویل.
بله، خو نو دا جګړو د لاسه لاره کم څه وایم، وروره نور خلک چې روغ جاغه خپل پښور اعتماد زور خو غواړي، ډېر زور غواړي. څوک خپلې پښې نه لري په سرکلي کې یا د بل د لاس محتاج وي، ډېر زور غواړي. اوربند باندې خوشحاله یو، خو خاص ونې نه یو خوشحاله. درې ورځې اوربند چندوه کافی نه دی. زموږ دا درې ورځې به کومې خوشحالي به چې هغه به وروره په څلورم ورځ سره بېرته زموږ د خاورو سره خاورو پوښتنه مې دغه ده، هم د حکومت سه اول د طالبانو سه، دوهم د حکومت سه، چې اوربند د دایمن دپاره وچ خلک وسا چې دا جګړې مینونه دغه ورک شي، وروروژنه بند.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي وایي که څه هم اختر دی یا اوربند سوی او خلک خوشحاله دي، خو زیات شمیر نور بیا غمجن دي او په کورونو کې د پاتېحې کمبلې اوارې دي. سید نبی د اوروزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د مرابات د سیمې اوسیدونکي دي، کومه سیمه چې له تیرو شپږ اوو کلونو راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې ده او دی اوس د ترینکوټ ښار ته د میلې کولو لپاره راغلی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل لکه څنګه چې د دولت تر ولکې لاندې سیمو کې زیات شمیر کورنۍ اوس غمجنې دي او په کورونو کې د پاتا کمبلې اوارې دي، دغه راز د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې هم د زیات شمیر کسانو په کورونو کې اوس د پاتېحې کمبلې اوارې دي او د غم پر ټغر ناستې دي.
هلته هم زیاتې دي، وروره خو ماته د کیک درک نه معلومېږي، کورنۍ زیاتې دي،
په
ټغر ناستې دي. دغه پرون زه تللی وم، هلته دغه اختر شپې تلی و، نفر شهید کړي و، راوړي و، دغه کورنۍ دغه کلی ټوله په غم ناست. غوښتنه مې دغه ده چې خدای پاک دې زموږ استا افغانستان ته غیبي دایمي سوله راولي، دغه مې غوښتنه ده.
که څه هم د دغه ولایت اوسیدونکي درې ورځنی اوربند ته زیات خوشحاله دي او د دغه اوربند د دایمي کېدو غوښتنه کوي. خو د اوروزګان ولایت چارواکي بیا طالبان په یاد ولایت کې د اوربند په نقص کولو تورنوي. د دغه ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راوړي ته ویل چې وسلوالو طالبانو د اوربند څخه سرغړونه کړې او اوربند یې نقص کړی دی. نوموړي وایي تېره ورځ وسلوالو طالبانو د اوروزګان او کندهار ترمنځ پر لوی لاره د افغان ځواکونو پر اکمالاتي کاروان برید کړی دی چې پر مهال یې یو سرتېری وژل سوی او یو شمېر نور ټپیان دي. والی دغه راز زیاتوي چې وسلوالو طالبانو په همدې ورځ د ترینکوټ ښار اړوند خانکې نومې سیمه کې هم د ملي اردو پر یو کمپ برید کړی چې پر مهال یې د ملي اردو یو سرتېری وژل سوی او یو بل ټپي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې بیا وسلوالو طالبانو افغان دولت د اوربند په نقص کولو تورن کړی و.
او سم یو ځل بیا له احمد تکل څخه د مهمو خبرونو لنډیز اورو.
په افغانستان کې د اختر په مناسبت درې ورځنی اوربند نن پای ته رسیږي. طالبان وایي چې اوربند د درې ورځو په مخه و او نن د شپې له 12 بجو وروسته نه تمدیدیږي. په قطر کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاوی لپرونی کتنې وروسته د ملي مصالحې عالی شورا و افغان حکومت له اختر وروسته د سولې د خبرو بیا پیل ته چمتووالی لري. د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې یو مکتب سوځول شوی. د هلمند امنیه قمندانی وایي د نهر سراج ولسوالۍ د سیمینار سیمې ښوونځی تېره شپه د نامعلومو وسلوالو لخوا وسوځول شو. اسرائیل نن پر غزې وروسته له هغه بریدونه سخت کړل چې په لویدیځه غاړه او له لبنان سره پر پوله نښتې وشوې. چارواکي وایي چې په یوه هوایي برید کې د غزې په شمال کې لږ تر لږه 8 تنه وژل شوي او په لویدیځه غاړه کې په اخوډب کې 11 فلسطینیان وژل شوي او 50 نور په اصلي او ربړي مرمیو ټپیان شوي دي. له 500 د زیاتو هیوادونو او د ټکنالوژۍ د لویو کمپنیو استازو نن په یو آنلاین غونډه کې پر دې خبرې وکړې چې پر انټرنیټ د بیان ازادي څنګه خوندي کېدای شي او د افراطیانو د تبلیغاتو مخه څنګه نیول کېدای شي. او د چین فضایي بیړۍ نن په بریالیتوب سره د مریخ پر غولي خپل ربات ښکته کړ. د چینایي رسنیو د راپور له مخې د تیان وین یاو په نوم د فضایي بیړۍ مریخ ته ورسېده او د لومړی ځل دی چې د چین یو ربات مریخ ته ورخکته کیږي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب سایت هم بیا لوستلی سی. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اورګ. اوس هم د زهرو کاروان اونیز پروګرام.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې د فراه والی وایي په فراه ولایت کې د نشئی موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستي دي. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشئی موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو.
د محکمو لخوا تر څلویښت ډیر قاچاق کوونکي په باندې محکوم شول. له نشه موادو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ابتدایه او استیناف محکمو د خپلو علني غونډو په نتیجه کې د نشه موادو یو څلویښت قاچاق کوونکي چې د قاچاقو څلویښت خزي درلودي او د امنیتي ادارو لخوا نیول شوي وو، له دوو څخه نیولې بیا تر اتلس کالو پورې په باندې محکوم کړل. د نشه موادو سره د مبارزې مرکز ویان خالد موحد ازادي راډیو ته وویل له دې محکوم شویو خلکو سره اووه شپېته کیلوګرامه هیروین، دوه څلوېښت کیلوګرامه مورفین، یو سل یو څلوېښت کیلوګرامه تریاک، نږدې شل کیلوګرامه ښیښه، یو سل شپږ نوي کیلوګرامه چارس او اته سوه کیلوګرامه بنګ نیول شوي وو. په ننګرهار ولایت کې تر سلو کیلوګرامو ډیر چارس او زرګونه نشه یي ګولۍ ونیول شوې. د نشه یي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو د ننګرهار په غنیخیلو ولسوالۍ کې د نشه یي موادو پر یو کور عملیات وکړل چې په نتیجه کې یو سلو اویا کیلوګرامه چارس ونیول شول. د ننګرهار امنیه قمندان جمعه ګل همت رسنۍ ته وویل په دوهم اقدام کې پولیسو د غنیخیلو ولسوالۍ د مارکو په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال په یو ټیلر موټر کې تر 15 ډیر نشه یي ګولۍ او یو سل 22 سیټه موبایلونه ونیول. د نشه یي موادو د دې دوو قضیو په تړاو څوک نه دی نیول شوی. په پنشیر ولایت کې دوه تنه د 400 د قاچاقو پر مهال ونیول شول. له نشه یي موادو سره د مبارزې موینیت د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته ویل 40 کیلوګرامه چارس چې د ګازو په یو ډبه کې پټ ایښودل شوی او په پام کې وچی د یو سراچه موټر په وسیله له پنشیر ولایت څخه کابل ته قاچاق کړل شي، د دالاسنګ په سیمه کې د موټرو د تلاشۍ پر مهال ونیول شول. تورن کسان له نشه یي موادو سره د مبارزې عادي او قضایي مرکز ته معرفي شوي دي. او دونه وروسته په خداده چی په وو ولایتونو کې د نشي موادو اتلس پلورونکي ونیول شول. له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو په تیرونه کې د افغانستان په وو ولایتونو کې عملیات کړی چې په نتیجه کې د نشي موادو اتلس پلورونکي نیول شوې دي. د دوی سره نږدې 10 کیلوګرام نشي مواد لکه هیروئین، ښیښه، نشي ګولۍ، چارس او تریاک هم نیول شوې دي. لبل خوا د معتادینو د درملنې ضربستریز روغتون رئیس محمد ظاهر سلطانی ازادي راډیو ته ویل د عامې روغتیا وزارت کارکونکو د کابل ښار له لومړۍ او اتمې ناحیې څخه 130 تنه معتادین راټول او د درملنې لپاره د ابن سینا ضربستریز روغتون ته واستول.
د نشي موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. دلن په خبرونه کې مستاش لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. د فرا والی وایي چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د تولید د سکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د ولایت فرا در صحافت کې
د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشي بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي.
په یو بل راپور کې بواورو چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله ځینې خجی تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
په خوشونت میتونه هم بویس
تاوتریخوالي بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي.
لوی وداش ځوان سره مرکل لرو چې د پان لته شو پاکټونو څخه خیمه، فرش او د لوبو سامانونه جوړ کړی دي.
دا خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدرات لپاره.
د هارون پنوم یو معتاد وای چی د نشیل عمل خوینځای راڅخه پاتاسو.
دکان کې تقریبا 3.5 لک پېمالو، بس تقریبا 50-60000 روپۍ ته رسیدل.
او د پروګرام په پای کې ډراما هم اوریدلای شي.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دې خیر کړي، څه خبره ده؟
خو خبري خو ځان داسې ناګومان اچوي لکه په هیڅ نه خبر.
اوس تخپرونی لومړی مطلب ترازو. د فرا ولایت ځای چارواکي وایي چې وسلوالو طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشئی موادو د تولید کارخانه جوړې کړې دي. د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي رادیو ته وویل افغان نظامی ځواکونه د دې ولایت د نشئی موادو د تولید پرجنو کارخانو هوایی بریدونه کړي، خو د ملکی خلکو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیات ورو او په ډیر احتیاط روان دي. په ملي شورا کې د فرا استازي وایي چې وسلوال طالبان، غیر مسؤول افراد او مافیایي ډلې د نشئی موادو د کښت، تولید او قاچاقو په برخه کې تر خپل منځ سره همغږي او همکار دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په تیرو څو اونیو کې په فرا ولایت کې د دولت امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو مخالفینو ترمنځ خونړۍ جګړې وسوې، خو له دې جګړو سره سره بیا هم د فرا ولایت په څو ولسوالیو کې د کوکنارو نیش وهل دوام لري. د فرا ځایي چارواکي وایي چې د دې ولایت شبکو، قلقه، بلابلوک، حک سفید، بکوا، پرچمن ولسوالۍ چې د طالبانو تر نفوذ لاندې دي، د دې ولسوالۍ په 1500 جریبه مځکه کې کوکنار کرل سوی دي. په دې اړه د فرا والی تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته وویل هغه ولسوالۍ چې د طالبانو په واک کې دي، هلته د نشي موادو جوړولو کارخانه هم جوړ کړې دي.
د ولایت فرا در صحافت کې تحت تاثیر د فرا ولایت هغه سیمه چې د طالبانو په واک کې دي، هلته نشئی بوټي هم کرل کیږي او هم قاچاق کیږي. طالبان د نشئی موادو د پروسس دستګاوي هم لري. اوس د هوایی بریدونو په بهیر کې موږ دا کوښښ کوو چې د ملکی تلفاتو مخه ونیول شي، ځکه چې طالبانو د خلکو د استوګنې په سیمو کې د نشئی موادو د جوړولو کارخانه جوړې کړې دي. نو د ملکی تلفاتو د مخنیوي لپاره زموږ په عملیاتو کې لډیر احتیاط څخه کار اخیستل کیږي.
پروسه کال هم په فرا ولایت کې 3000 هکتار ډیر مځکه کې کوکنار کرل شوی و. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د سروې له مخې په 1399 شمسي کال کې د 1398 شمسي کال په پرتله په فرا ولایت کې د کوکنارو کښت په سلو کې 30 ډیر شوی و. د ملګرو ملتونو د 2000 میلادي کال په راپور کې د نشي موادو د وضعیت په اړه یادونه سوي چې تر هلمند وروسته فراد وهم ولایت چې ډیر کوکنار پکښ کرل کیږي او د دې تر څنګ د هیروئین او شیشې جوړول هم پکښ ډیر سوي دي. په مشرانو جرګه کې د فراد خلکو استاد ګل احمد عظیمی وایي چې په فراد ولایت کې وسلوال طالبان، غیر مسؤوله وسلوال او نشي موادو مافیایي ډلې په ګډه همکاري د نشي موادو کاروبار کوي.
په فرا ولایت کې مافیایي ډلو، غیر مسؤولو افرادو او دولت ځینو وسلوالو مخالفینو یعنی طالبانو لاسونه سره یو کړي دي. دوی هم د نشئی موادو په قاچاقو او هم په ترانسپورت کې یو له بل سره همکاري کوي، اندا چې یو د بل پوستي ویني او یو له بل سره همغږي لري.
کلوی خوا په فرا ولایت کې طالبان د نشي موادو په کاروبار تور نسوي، خو له بلې خوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تر دې مخکې ازادي راډیو ته د ویل کلسوي پیغام لاره ویلي چې طالبان د نشي بوټو په کښت، نشي موادو په جوړولو او قاچاقو کې لاس نه لري.
په راپور کې مو واورېدل چې په فرا ولایت کې د نشي موادو د تولید دسکاوي طالبانو په خپل واک کې اخیستې دي.
د نشي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ له لارې هم را لېږلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@RFERL.org.
ډیرای معتاد میرمنې تر درملنې وروسته د کورنۍ تاوتریخوالي له امله بیرته نشو ته مخه کوي. دا ډول خځې چې تر درملنې وروسته بیرته په نشو اخته سوي، ځینې یې وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې پسپک سترګ ورته کتل کېدل، له همدې امله دوی یوازې شوي او بیرته نشو ته مخه کړې ده. د معتادینو د درملنې ډاکټران وایي چې په کورنۍ او ټولنه کې له معتادو میرمنو سره ناوړه چلند د دې لامل کیږي چې د هغوی درملنه نتیجه ورنه کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د نشي موادو هغه قربانیان میرمن چې د نشي پریخودلو وس هم نه لري،
دوا کال کې د پرسارای د زیزه په کور کې
فاطمه چې د خپل میډل خوا موتاده شبي او بیا د هغې له خوخه پرته طلاق شوې ده، تر طلاق وروسته هم د خپل په خواني میډل شره نه د خوندي. په خواني میډي څو سله هڅه کړې چې دا همداسې خپلو نشو ته دوام ورکړي.
تازه عمل می پات سوچ ولاړم، بیا ما غا مخاون قبرستانو کې ودی ولا مسرای شمالي بازار کې کور دی دل دراته له خاته مرزه یو د دوا وه، ما ورته له زنه د شبخانه راغلی هم دوا نه و، ما بل یو راغی اسکارو ما غاوند یو چې بالا خو وای وای تا د خزه جواب ورکړی د شش کال دوم راځي وای ته ناروا ورته معلومه کې وای واخصل موتاد د ګر شهید کړه ګوس یا دوا ورته ورکړي.
د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د څیړنو لمخي پروسه یو دوه کلونو کې د نشو لمله له خزو سره زور زیاتې ډیر شوی او د دغه ډول ډیری پیښو نتیجه طلاق وی.
ما تقریبا 4 سال میشه که مواد میزنم.
لیلی ما یو بل میرمنه ده چې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله نشو ته مخه کړې ده. دا وایي چې میړه د کورنۍ شخړې په نتیجه کې له کوره وشړله، څنګه چې د اوسېدو ځای نه درلود، مجبور شو چې له یو معتاد سړي سره واده وکړي او هغه یې په نشو اخته کړي. یو بد خور لنه می درلوده چې ډیره بی وزله و، څوک یې نه درلود. ما په کور کې ځای ورکړ، د کور سامان او پیسې می ورکړي. یو ورځ می وړوکی بچی ناروغه و او ډاکټر ته می بیولی و. کله چې کور ته راغلم ګورم چې ښځه په کور کې نشته، د کور سامان یې وړی و او زما لونې هم له ځان سره بیولی دي. تر هغه وروسته زما خاوند او زامنو می زه ډیره وهلم، ویل تا ولې دا ښځه کور ته راوستل؟ خاوند می راته ویل چې تر څو زما لونې پیدا نه کړي بیرته کور ته را نشي. د معتادینو د درملنې ارواپوهان وایي له کومو معتادو میرمنو سره چې په کورنۍ کې زور زیاتی کیږي، په ټولنه کې هم په سپک سترګه ورته کتل کیږي. په کابل کې د معتادو میرمنو د درملنې سلبستریز روغتون ارواپوه مرسل احمدی وایي چې ډیری معتاد میرمنې تر درملنې وروسته په کورنۍ او ټولنه کې د زور زیاتی له امله بیرته نشو ته مخه کوي.
و خشونت میتونه هم باعث
تاوتریخوالی بیرته په نشو باندې د اخته کېدو لامل کیږي. دغه ډول د درملنې بهیر هم ګډوډ کوي، ځکه کله چې یو ناروغ جوړیږي د کورنۍ درک او ملاتړ ته اړتیا لري. کله چې له روغتیایي مرکز څخه روغ وزي او بیا ډبول کیږي، بے باور کیږي. کره خبره ده چې د درملنې بهیر هم ټکنی کیږي او ناروغ بیرته نشو ته مخه کوي.
د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې له معتادو ښځو سره د مرکو پر بنسټ له ښځو سره ډیری زور زیاتی معتادینو کړی دی. د مشرانو جرګې د ښځو چارو کمیسیون مشره ګلالۍ اکبری وایي چې په افغانستان کې تر درملنې وروسته د معتادو ښځو د ملاتړ پروګرام نشته. څرنګه چې په ټولنه کې د احتیاط لمن ډیره پراخه ده، نو ښځې دې ته اړ ایستل کیږي چې له زور زیاتۍ څخه د خلاصون لپاره نشو ته پناه یوسي.
په افغانستان کې ډېرې معتادې ښځې شته. کله چې دوی تر درملنې وروسته له روغتون څخه خارجېږي، په کور کې زور زیاتی ورسره کیږي. علت یې دا دی چې هغه وزارتونه چې په دې برخه کې کار کوي، دې ته یې پام نشته چې باید د معتادو ښځو ملاتړ وشي، لاستنیوی وشي، ټولنې ته بیرته راګرځېدو زمینه ورته برابره شي، د اقتصادي او اجتماعي پلوه یې ملاتړ وکړي.
ارواپوهان باور لري چې عادي ژوند ته د معتادو میرمنو بیرته راګرځېدل به د هغوی ماشومان هم د نشو له خطر څخه خوندي کړي، ځکه چې ډیری ماشومان د خپلو معتادو میندو لخوا په نشو اخته شوي دي.
آیا پوهیدل است چې نشه مواد انسان پر پوستکی څه ناوړه اغیزه لري؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالغفار غیور خبرې واورو.
عموما هغه کسان چې معتاد دي، هغوی کله چې نشه شي نو ډیر وخت لپاره خوراکي مواد، ویټامینونه، اوبه، منرالونه هغه بدن ته منظم ډول نه رسي، یا ودی یا نشه یا اشتیای خراب وي. نو په دې وجه په ټول بدن باندې، خصوصا په جلد باندې، منفي تاثیرات دغه د اوبو د کموالی، د ویټامینونو د کموالی، د غذایی موادو نورو د غو د کموالی د وجنه جلد د چملکی شروع کوي، یا د جلد لاندې کم شهمیات موجود دي هغه ورورو کمیږي. د دې باعث کیږي چې دا جلد خپل الاستیسټی ځواني چې جلد خپل لري هغه له منځه لاړ شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربېره په 0.15 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شي. د میوان هوشمن په نوم یو ځوان د کابل ښار له کوڅو څخه د پان 20000 تش پاکټونه راټول کړي، او له دې پاکټونو څخه یو خیمه، یو فرش او د لوبو وسایل جوړ کړي دي. دا چې د ښاغلي هوشمن د دې کار هدف څه دی، دې کار ته څنګه ورپام شو، او پر ټولنه به د دې کار اغیز څه وي، په دې اړه مې له ښاغلي هوشمن سره مرکه کړې، او په پیل کې مې پوښتلې چې ولې یې د پان پاکټونه راټول کړل.
پاکټونه مو ټول کړل د ساحنه، او بلاخره دغه مو 15.5 متر 4.5 متر پورې خیمه جوړه کړې ده چې خلک وویني، او د مسافراتو په مقابل کې دوی عامه پوهاوی پیدا کړي. او څنګه یو فرش مو جوړ کړی ده، فرش هم 3.5 په 4.5 ده. تقریبا دغه فرش کا پیسې وسنجوي تقریبا 2-3 یا 4-5 دانه قالینونه کېږي چې مونږ یو غریب وګړي تکوي شو چې وای خلو، او انده سه خیمه باندې تقریبا د 3.5 زره نه ډیر پاکټونه استفاده شوی دي. کچېره استفاده کوون کې دغه پاکټونه نه پیسې باندې ځانته یو کور جوړ کی، یو سقف جوړ کی، دا به خوي د دې په ځای چې د پان یا د نسوار نه استفاده کوي. او هم دغه سه د کرکټ د وسایل نه وکټ او بیت انتخاب کړی دا، څنګه یو فوټبال ټوپ مم پخ کړی دا. هدف مو دا ده چې مونږه کچېره د مسافرات نه استفاده ونکو، کوي شي خپل ماشومان ته د ورزشي وسایل واخلو، د پزای باندې چې ځان ته تاوان کوي رسوي، او د پان پکاټونو نه یا د نسوار نه استفاده دوی کوي.
په دغه ټولو کې کراته وای شي څومره پاکټونه به تاسو کارولی؟
تقریبا 2000 پاکټه ما په دې باندې استعمال کړی دا او شپږ میاشتې مې دا ټول کړی دي. کله چې وظیفې ته راتلم هم پاکټونه مې ټولول او بل تر چې وظیفې نه کور ته تلم هم دا پاکټونه ما ټولول. بل اخره دا مې داسې یو نمایش برابر کړی دا چې خلک لپاره عامه پوهاوی وشي.
ولې دی وازی د پان پاکټونه راټول کړی دي او لدې څخه د خیمه فرش او د لوبو وسایل جوړ کړی دي؟
دا کوم پاکټونه چې ما ټول کړی دي خارجي او داخلي پاکټونه دي. دوه د شرنګ یا دوه د کمپنۍ دي چې په دې باندې کار یا پنګونه کړی ده او اکثریت متاسفانه چې افغاني کمپنیان دي چې د جوړوي او بازار تیار ځکوي.
دا فکر تاسو څنګه پیدا شوه ته باید تاسو یو خیمه جوړ کړئ؟
یو ورځ یو شاګرد چې تقریبا د شپږم صنف او کوم صنف دا راغی دکاندار ته لاس افغانۍ ورکړلې او دغه پاکټ د نسوار یا پان په پیسو واخیست. دا غلک مې تعقیب کو دکانه باندې نور ملګری یا امزولې مولاړو دلته پاکټ ساره خلاص ک تقریبا شپږ نفره د دغه پاکټ نه چې په منځ کې دوه لسانی دی فکر کوم ټول استفاده وکړه او دغه ماته واقعا یو انګیزه راکړه چې زه باید د دې په مقابل کې خلک عامه په هواي ورکم.
په څنګه ځایونه کې تاسو دغه پروګرام پر مخ وړئ؟
کوم پارکونه چې په کابل کې دي، کوم پانتونونه چې دي، څو ځایونه تقریبا واته ځای مو ټارګټ کړی نه پنده غځای کې دای په ودره وو او خلکو ته به بروشرونه د دې په مقابل کې توزیع کوه او دغه سې څنګه ته الټه پلاس پکار باندې موګه کې خلک ډیر خلک مندې خیزه کچې ده پکټونه چې دي ډیر یو خشولري.
دلته خو نور نشي مواد هم ست په افغانستان کې رواج دي، ولې مو یوازې د پان پکټونه انتخاب کړل؟
دا خپل پان یا نسوار چې دا اوله دروازه یا زینه ده د مخدرات لپاره. کله چې یو ماشوم یا اول ځل لپاره دغه پان یا نسوار استفاده کوي دغه خامخه مخدرات ته مخه کوي. متاسفانه چې دوی متات کیږي.
ستاسو په نظر دغه ډول پروګرامونه یا دا ډول کمپاینونه به په ټولنه کې کوم می اغیزي یا کوم تاثیرات ولري؟
مواد مخدر په افغانستان کې متاسفانه بخیر زیات شوی دی. تاسو ګورئ چې متدین په هر ځای کې پراته دي، دا د یو دم نه متدیږي، دا غزینه شروع کیږي ورو ورو دوی زی مواد مخدر څنګه مخه کوي. نو بل اخره مونږ باید دا لړۍ ته ادامه ورکړو
د دې کمپاین د پرمختګ لپاره، پرمخوړل لپاره چا در سره مرسته کوي؟
تر اوسه خو متاسفانه داسې خاص مرسته را سره نه ده شوی. خو کوم ځای کې چې زه کار کوم د دوی نه ډېره مننه کوم چې زه یې ومنلم. بالاخره دا کمپاین مو دلته افتتاح او زه یې تشویق کړلم.
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوري چې په 1216 نوي منځنۍ څپو خبري او اوس د خاطرې وار دی. د ننګرهار ولایت 25 کلن موتاد چې خپل مستعار نوم هارون خې وای چې په خوندې کې د 400 نشه پایل کړه او ورسته د همدې نشه لامل خوندای جنې پاتاسو. دا چې هارون څنګه چرسي سو او د نشه لامل نور لڅ ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی ده.
زه اول مکتب کې وم، بس خراب ملګرو سره مخ شوم، بس وتلو مکتب نه بیرون 400 مسکل پټ پټ دا موس کول اول دفعه خوان دی راکه ملداغه دا بس تلو چا کرته با دغه نه 400 د خوان نه راکاو شیشه باندې واختلو بس شیشه موس کولی بس سلو سلو شیشم خوان دی رانکه بس اخری پودر ته لاس واچو اخره منجم خراب شو بس مکتب نه پات شو الته چاله کیم دکانو جلال آباد کې بس دکانم اول خو خچ چلیده اخرو کې نشیشې را باندې زیات شو دکانم را نه پاتې شو. دکان کې تقریبا 3.5 لک روپے مالو بس تقریبا 50-60000 روپے ته رسید. ټول برته ولې څنګه چل دواله کبره پر دکان دغه کې تپچا دروغ دروغ ولیکل چې دغه فلان کې دوه نواغس دوه لان کې دوه نواغس اخر کور کې مل باندې پوي شو ولا ده خو موږ سره چل کې یو دسته دواسته ده. بل اخر دکان نه پاتې شو ډیر خراب کړم ځان تم قتل سي بادام راته مال دا څنګه چل ده سات ایران اغسته او هر شی ایران اغسته او چا سره مې به خبرې نشو کوله جنگ مې کوله چېخه خبرې ما ته کوله ما باندې خنه لګیده زرم پس یا چی کوي جګی د مې تل مې رقم حساب ایران بخي اغسته او بغیر د نشین نور بخي مونږ انسانان نه یو. مثال موټر کې چې تیل اچي چې بغیر د تیل نه چې تری نشي موټر کنه دسه شوې مې چې زنه شونه کوم زنه په لاره نشو متله اخه مالګره ټول لرن لاړ اعتبار ما باندې نه کوله ما کې نشانه کوله مکتب به اخلاص کړي او خپل ژوند به مخته ورله فامیل ته به خدمت کوله خمالګر سره مخم پانتون به ویلی زه به ډیر مخته تلم نشه یعنی ډیر ورسته کړم.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره و پزړه پوری ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اکرم په کور کې ناست وي چې د کور دروازه په زوره زوره ټکیږي. کله چې اکرم دروازې ته ورځي نو د سلیم په نوم د دوی یو کلیوال ویني چې ډیر په قهر دی. سلیم په اکرم تور پوری کوي چې د موټر یې غلا کړی او تر یوې کوچنۍ شخړې وروسته یې په زوره ولسوالۍ ته بیایي. دا چې د سلیم موټر چا غلا کړی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
ملک صاحب سلام علیکم.
وعلیکم سلام.
ملک صاحب خدای دی خیر کی څه خبر ادا؟
خو خبری خو ځان داسې ناګومانه چوي لکه په هیڅ نه خبر.
اکرم سلیم سمه خبره کوي، دغه موټر روک شوی دی.
نو موټر په ما پورې ساړه لري.
څنګه پتا ساړه لري؟ غلاوی خو ټول د پوډریانو کار وی. زموږ په کلی کې بل پوډری نشته. زما موټر هم خامخا تا غلا کړی دی.
ګوره اکرمه، وایي غوټه چې په لاس خلاصیږي غاښ ته عجد نشته. جنجال مه جوړوه، په سمه د سلیم موټر ورکه.
ملک صاحب ته ولې زما خبره نه منې؟ زه وایم ما موټر نه دی غلا کړی.
خامخا تا غلا کړی.
ته څه ثبوت لرې چې ما غلا کړی دی؟
ټول کلی وایي چې تا غلا کړی دی.
څوک وایي؟ چا لیدلی یم؟ کوم ثبوت لرې؟
دا چې پوډری دا خپله ثبوت دی. پوډریان ټول غلی دي. پخوا چې زموږ په کلي کې پوډریان نه وو ولې غلا نه کېدله؟
والکه رښتیا هم ټول کلی وایي چې موټر تا غلا کړی دی. ناقه جنجال ولې جوړې؟ په سمه موټر ورکه.
کوي نه راکوي نو ولسوالۍ ته دې بیایم.
زه وایم نه مې ده غلا کړی او ته وایې غلا کړی دی. زه دا منم چې پوډری یم خو حال نه یم.
د کلیوالو خبر هم بې ځایه نه ده. داسې ورځ نشته چې یو پوډری پر غلا نه وي نیولی. چا د جومات سپلۍ پټې کړې وي، چا موټر سایکل غلا کړی وي. ان دا چې د خپل کور سامان او د خپلو ښځو ګاڼې هم غلا کوي. بس همدا یې کار دی.
ملک صاحب دا خو بے انصافی ده. غلا په بل پوډر کې او ته ما غل بولې. ته چې داسې خبرې کوې له نورو څه ګیله ده؟
ته په سمه نه پوهېږې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو، هلته به معلومه شي چې زما موټر راکوي او که نه.
خوشي مې کوي کلی دې راځیرې کړه. زو ته څه حاجت دی؟ په آرامه خبرې وکړه. ما کله وویل چې ولسوالۍ ته نه درسره ځما؟
چې زه بیا نو درځه چې ځو. زورونه مه وهه.
تصور وکړه چې زه مې واسکټ واغوندم او څادر مې راواخلم. لوچې اوږې بد کار دی.
درځه مخکې شه پوډري. بد کار دی. موټر غلا کوي بد کار نه دی، او لوچې اوږې ګرځېدل بد کار دی. مخکې شه.
وایم خوشی مې که دا دې خپله درسره درځم. څه تښتم خو نه؟ خوشی مې که
نه دې خوشی کوم. په تا هېڅ باور نشته. داسې نه وي چې وتښتې. درځه چې ولسوالۍ ته لاړ شو. مخکې شه.
مه کوه خوشی مې
که روانې.
مه مې کشه.
راځه
سلام علیکم قومندان صاحب.
وعلیکم سلام
قومندان صاحب. تاسو ته ټلیفون دی د نوي کلی ملک سرور خان دی.
ښه ټلیفون راکه.
ادا دی قومندان صاحب واخلي.
سلام علیکم ملک صاحب.
وعلیکم سلام قومندان صاحب، څنګه یاست؟
شکر ښه یو، مهرباني وکړئ ملک صاحب.
قومندان صاحب، د اکرم په نوم زموږ د کلی یو پوډری تاسو سره بندي دی.
ښه هغه هلک یادوي چې د موټر د غلا په تور مو نیولی و.
هغه یادوم. ما ویل هغه خوشې کې موټر پیدا شو.
ګوره ملک صاحب، ما پرون هم درته وویل چې په دې ځوان بیچاره مو له کوم شاهد او ثبوت پرته د غلا تور پورې کړی دی. ما چې هر څومره تحقیق ځنې وکړ د غلا شک مو نه ورباندې راغی او بې ګناه راته ښکاره شو.
رښتیا هم هغه هلک بې ګناه دی. زموږ شک بې ځایه و.
ما ستا له ټلیفونه پرته هم خوشی کاوه. دا دی زما سره په دفتر کې ناست دی.
وبخې قومندان صاحب، تاسو په زحمت شوئ. بس که دا هلک راخوشی کوي مهرباني به مو وي.
سمه ده، همدا اوس یې خوشی کوم.
قومندان صاحب، ولا سخت شرمنده شوم.
ولې شرمنده شوې بچه؟ تا خو غلا نه ده کړې او دا دی خوشی کوو دی. په دې کې نو د شرم څه خبره ده؟
تر اوسه چا د غلا تور نه و راپورې کړی او نه د دعوې لپاره زه ولسوالۍ ته راغلی یم. تل مې د عزت ژوند کړی دی.
اوس هم د عزت سړی په ژوند کې داسې کیسې راځي.
قومندان صاحب، دا ټول د دې غم لړلو پوډرو له لاسه په ما د غلا تور پورې شو.
زه نور دا مردار عمل نه کوم او شفاخانې ته ځم چې علاج مې وشي.
نو دا خو به لا هم ښه شي. شکر ښه ښایسته او ګلالۍ ځوان یې. دا وطن په ځوانانو آبادیږي که علاج دې وکړي هم به د کورنۍ او هم به زموږ وطن ته خیر ورسیږي.
نشه ډیر بد شی ده، هم زما صحت او هم عزت را تباه کړ. بس نور نشه نه کوم، دا مې له ځان سره وعده ده. وعده
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بلې خپرونې پورې مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.